شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا سلام عرض میکنم. احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم باز هم در خدمت شما قرار داریم با همکارم احمد شکیب دوست با تقدیم برنامه روکراست.
گرانو اوریدونکو محترم و مخاطبین و زما سلامونه او نیکی لی هم ومانه ای پروگرام تا پخیر راغلی لکه څنګه چې تاسو ممکن د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي د نن ورځې د بحث موضوع مو د بغلان په ولایت کې د وروستیو سیلابونو مالی او ځاني زیانونه دي. تاسو پوهیږئ چې د بغلان په ولایت کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده او تر څنګ یې سخت مالي زیانونه اوښتي دي. خو د دې ټولو مسایلو په څنګ کې د دغه حالت د کابو کولو او خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې یو څه ستونزې شته چې نن پم دې برخه کې موږ د خپلو مېلمنو سره خبرې کوو.
مهم ایست که از جمله 80,000 نفر که آسیب دیدن 40,000 نفر از این آسیب رسیده ها کودکان هستند. ما سر از این امشب بس میکنیم که نحوه کمک یا کمک رسانی مؤسسات امداد رسان چگونه است؟ اینا چگونه میتونن به اطفال کمک کنن؟ غیر از این که از طریق زمینی هم مشکلات دارن، از طریق هوایی هم مشکلات دارن، خانه های زیادی ویران شده، از بین رفته و تلفات بشمار ماست.
عزیزه سب دمرستو در رسول و پا برخه که در یوتسستونزو خبر هم شده ده. پا در رازه چه یا ریپورت وارو چه پا بغلان که خلق چوایی. په بغلان کې خلک لا هم د خپل ورکو شو یو عزیزانو په لټه کې دي. کڅام چې دغه سیلاونو دروتل نه څو ورځې تیرې شوې دي خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره نیټه یا شمیره نشته. یو څه مرستې بغلان ته رسیدلې دي خو خلک وایي چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. نور جزئیات د احسان الله آریبزی په ریپورت کې.
ډېر شول خو خلکو ته یې ګڼ غمونه او ورانې پرېښودې. په بغلان ولایت کې راغلي سیلابونه دومره درانه وو چې د څو ورځو په تیریدو لا هم د ژغورنې ټیمونه او خلکو ټول تری تم ځایي اوسیدونکي نه دي موندلي. د سیمې خلک وایي همدا تېره ورځې څو مړي له خټو راویستلي دي.
تاسو عملاً ګورئ چې سیل دا سیمه په خاورو او خزلو بدله کړې. تر اوسه هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو هم دوه درې جنازې وکړې. نشو ویل چې دقیق تلفات څومره دي ځکه هره شپه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمیر زیاتېږي.
دلته یو وخت کورونه آباد وو خو اوس یوازې خټې بوټي او کاڼي پراته دي. سمی الله عمری په داسې حال کې چې پلارې ټپي دی خپلې کورنۍ اووه مړي موندلي خو یو تره او د تره لمسی لا هم ورک دي.
زما د تره له کورنۍ څخه درې تنه شهیدان شوي دي. زما تره په خپله یو لمسی او یو میلمه چې د بورکی ولسوالۍ څخه دلته راغلی وو. زما دویم تره میرمن یې او لمسی یې زما مور او ورور هم شهیدان دي او پلار مې ټپي دی.
سیل ځپلی وایي د لسو دقیقو خبره وه. کچا ځان وویسته وژغورل شول. که څوک پاتې شول یا ټپیان دي یا د تل لپاره تللي دي. د کاله او مال خو پوښتنه مه کوه، هیڅ نه دي راپاتې.
ډزې شوې ویلې سیل راغی. ما مې خپل کوچنیان وویستل. زه شپږ کوچنیان لرم. هغه خپل کوچنیان وویستل. سیل چې راغی په لسو دقیقو کې چې موږ تر هغو غونډیو پورته کېدو ټول کور او مال مې سیل یې وه.
ځینې کلیوال بیا د خپل بخت کیسه کوي. وای د سیل له ویرې وتښتېدو. په زانګو کې مو خپل کوچني ته لاس ونه رسېده. په کور کې رانه پاتې شو. تمه مو ترې لنډه شوه خو اوبو نه دی ډوب کړی.
کله چې سیلاب راغی مونږ په ویره کې خپل کورونه پرېښودل او دا ماشوم دلته په زانګو کې پرېښود. مونږ ونه شوای کولی چې ماشوم واخلو. مونږ فکر کاوه چې ماشوم سیلاب یوړو. ما وویل څه وکړو، دومره خلک یې چې یوړل دا دې هم یوسي. مونږ ښځې هلته پرېښودې او ماښام راغلو. ماشوم هلته په اوبو کې په خپله زانګو کې ویده وو او ژوندی وو.
د طالبانو حکومت په ګډون ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو سیمو ته د بیړنیو مرستو رسیدو او یا مرستو رسولو خبر ورکړی. خو د سیلابونو نه بچ خلک وایي له یو په تن کالیو پرته نور هیڅ نه لري. احسان لاریوبزی، امریکا غږ واشنگتن.
شنونده عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین و بیننده ما هم از طریق ماهواره صدای امریکا. اما طور که در آغاز گفتیم، در 40,000 کودک در اثر سیلاب ها در بغلان بی خانمان شدند. روزهای گذشته هم برنامه های در این مورد داشتیم و هم معلومات مفصل هم شما در همه منابع خبری و سایت های ما هم خواندین و شنیدین. امشب سر نحوه کمک یا کمک های امدادگرا یا مؤسسات امدادگرا صحبت میکنیم که در حالتی که پل و پلچک همگی از بین رفته، راه ها تخریب شده، مردم خانه هایشان از دست دادن، اینا چطور به مردم به خصوص برزی 40,000 کودک کمک میرسانند؟
گرانو دوستانو، پدی خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه هم لرو چې مونږ سره په دې برخه کې بحث وکړي. ازاده صاحب مهرباني که تاسو زموږ میلمانه د خبرونې معرفي کړئ.
میمونه ارجمنده کې با ما حسن امشب تشکر میکنیم. البته اول از حضور اردوی شما جناب عبدالخالق صدیقی، همان کننده ارتباطات کمیته بین المللی نجات در افغانستان، و جناب سید احمد سلاب، عضو سابق پارلمان افغانستان. تشکر از حضورتان. شما صدای ما را میشنوید جناب صدیق صاحب؟
تشکر از شما، ما آواز شما را دارم.
ممنون، ممنون بازم از حضورتان. جناب سلاب صاحب، شما با ما هستین صدای ما را میشنوید؟
بله.
صحیح، ډیر زیاته مننه له دوړو میلمنو څخه. مننه کوم سلاب صاحب. لمړی پښتنه تاسو ته ګرځي، تاسې بغلان ته تللی وئ او څمرستې مو هم رسولی دی دې خلکو ته. مهرباني وکړئ په دې سر کې د خپل د سترګو لیدلی حال موږ ته بیان کړئ. یو ولایت د یو ولایت نیمایي نفوس زیانمن شوی دی. تاسې په بغلان کې څه ولیدل؟
زه اوس دا وچم تاسو سره خبرې کوم. د بورکې ولسوالۍ کې یم. څو ورځې مخکې مرکزي بغلان نهرین بورکې ولسوالۍ کې، او نن موږ خبر شو چې په جرګې ولسوالۍ کې هم په سلهاوو کورونه اوبه وړي دي، او تقریبا د 12,000 شخوا کې شهیدان لري او زیات شمېر زخمیان هم لري. زخمیان دا داسې یو طوفان و چې هلته موږ د خلکو سره پوښتنې کولې چې بل وخت هم دلته داسې طوفان راتلی. دوی به تقریبا اتیاکلن، 50 کلن، 90 کلن سپین ږیري به موږ ته ویل چې زموږ په پایادش باندې دا رقم طوفان، دا رقم سیلابونه او دا رقم طوفان یو ویرونکې صحنه وه چې هر یوه کوشش کوي چې خپل ځان وباسي. هلته ډېرو خلکو ته روحي او رواني تکلیف ورته پیدا شوی. متاسفانه او بدبختانه تر اوسه پورې هم هلته خلک د خپلو عزیزانو د زړه په ټوټو پسې ګرځي. تر اوسه پورې هم ډېر جسدونه ورک دي. په دغه خطر باندې هم ارکان دقیق نه دي معلوم. د ورځې یو دوه او درې جسد پیدا کېږي، بیا پر ارکامو باندې اضافه کېږي. آخري ارکام چې موږ لرو د 200 څخه تر 200 پورې د شهیدانو دغه ورسېدی، تعداد ورسېدی. او پاته د زخمیانو سو په زخمیان کې خوشبختانه الحمدلله تر اوسه پرې څوک نه دی تلب شوی. تداوی یې په ډېره ښه توګه دوامدار روان. تر ټولو ښه خبره دا ده چې وخت چې دا ویرونکی طوفان او سیلابونه راځي، د بغلان ولایت والی مرستیال والی مبارک صاحب او د امنیه کومندان او رئیس عدلی او دا ټول لپاره کار کیږي. یو ټیم ولسوالان، امنیه کماندانان او د محل خلک، د محل خلک ساحې ته ځانونه رسوي. نو په دغه ځای د اوسیدونکو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې هلته چې هغه صحنه تاسو وګورئ دومره ویرونکې ده، دومره ځورونکې او کړونکې ده چې بیخي د سړي ته روحي او رواني تکلیف پیدا کوي. موږ چې په کومکونه ویشو ولته یو څوک زموږ سره هغه خپل دردونکي حالات راسره شریکوي او خپل کیسې راسره شریکوي، او راته وایي چې پر دغه ځای باندې زموږ کور و. او دا په داسې حال کې چې هیڅ آثار، علایم، نشانې د کور خوڅه کوي چې د کلی د کلینیکونو وبو وړي دي مسجدونو وبو وړي دي مکمل کلی وبو وړي دي ایس اساره ولایم د کلی د نه په درختی وبو وړي دي تقریبا د اچا سل کال نیوی کال درختی ویلته توتان و هغه وبو وړي دي هر کور جلا دردون کې زورون کې او کړون کې کیسالري چې د سړی د پولادو زړه بم طاقت نشي ورته کولای.
تشکر.
خبره دا ده چې مخکې تر دې هم د خلکو ژوند نه درلودي، دوی د روزمره مشکلات او روزمره مشکلات او ضرورت دوی د مالداری د زراعت او مالدلۍ د لارې څخه خپل مشکلات حلول او ضرورت یې پوره کوله. د څو کلونو سر پر سر باندې وچکالی ام زراعت متضرره کړی وو او عامه مالداری متضرره کړی دی. یو خاصه خیر پاکو غربت او بې وزنۍ ته ډیره ده او د خپل خاصه هم دغه رقم یو ویرونکی طوفان او تیلابونه چې د خلکو په پیادش باندې دغه رقم طوفانونه نه ورغلي وړه سره یو ځای په دې خطر باندې د خلکو خلګي یو تلر
ممنون سلاپسه
ممنون
سلاپسه په دې اکلا مفصل بحث لرو. سلاپسه په دې اړه ډیر زیات پوښتنې دي، تاسو نظر به واخلو ور به شو خپل بل ملمته دغه نظر به واخلو بیا تاسو ته ګرځم.
بله صدیق صاحب، شما به حیث نماینده کمیته نجات بین المللی افغانستان یا در افغانستان هستین، یک در آغاز میخوام از شما یک تصویر کلی از کمک رسانی و امداد رسانی به مردمی که آواره هستن، به مردمی که هیچ چیزی ندارن و بخصوص به این 40,000 کودکی که در آغاز گفتیم، میتونین که چیز توضیحات بدین؟
با تشکر از شما، قسمی که شما در جریان هستین، از 13 اپریل سال جاری افغانستان شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های ویران کننده می باشد که متاسفانه 32 ولایت از 34 ولایت افغانستان متضرر ساخته. سیلاب‌ها باعث تلفات جانی و تلفات مالی هست و نظر به ارقامی که تا فعلا پیش ما هستند، بیشتر از 300 نفر در سیلاب‌ها از 13 اپریل تا حال جان خود باختند و صدها نفر دیگر هم زخمی هستند. و ولی این سیلاب ها تا حد ویرانگر هستند که به صدها جریب زمین های زراعتی را و به هزارها خانه را ویران ساختند. و قسمی که شما می فهمین بهتر، افغانستان کشوری هست که با بیش از 23.3 میلیون نفوس که نیاز به کمک های بشردوستانه داره، در حالت نیست که بتانن فشار دیگی که از این رقم حادثات ایجاد میشه اونا را بتانن که تحمل بکنن.
بله بله صدیق، سوال بسیار عفو کنین که من حرف شما را قطع کردم. سوال عمده ایست که شما به حیث نماینده یکی از مؤسسات امداد رسان چگونه فکر میکنین که کمک به وقتش و به موقعش برسه، در حالی که کلی چیز هم رقمی که ما سیلاب صاحب گفتن و شما تذکر دادین ویران شدن؟
بدون شک اکثریت سرک ها و پل های ارتباطی ویران شدن که اینا خودشان باعث کندی در قسمت رساندن کمک ها میشن. ولی کمیته بین المللی نجات همراه با شریک های دیگه بشردوستانه که ما مشترکن کار میکنیم تا مردم افغانستان در این شرایط کمک بکنیم. ما متحد به این هستیم و تیم ما از همون روزای اول تا به حال در ساحات مختلف در ولایت های مختلف از افغانستان در کنار مردم هستن و بدون شک چالش برانگیز است، ولی باید به هر نحوی که میشه به مردم کمک برسانیم. کمک ها بسیار زیاد است، مردم نیازمند بسیار زیاد است و به هزاران نفر نیاز به کمک های بشردوستانه دارند و ای هم در حالی هستند که بودجه هایی که اخیراً به نهادهای بشردوستانه هستند، شما میفهمین که تا حد کسر بودجه ها هستند که اینا خودشان یک چالشی را دارند. ولی در ضمن زو هم کمیته بین المللی نجات در ولایت های مختلف در قسمت کمک های مختلف فعال بوده. ما به صدها نفر در چندین ولایت افغانستان توسط بسته های نقدی امداد رسانی کردیم. تیمای صحی ما در ساحات مختلف مصروف امداد رسانی به مردم هستند و در ضمن زی اخیرا به خاطر کمک رسانی به مردم بغلان تیمهای ما از چندین ولایت دیگر به شمول کندوز، بامیان و ولایت های همجوار رفتن به خاطر امداد رسانی به مردم بغلان که من امروز با تیم در ارتباط بودم. خوشبختانه تیم کار خود عملا شروع کردن، تیم در ساحه هستند، ارزیابی های ابتدایی در حالت اجرا شدن هستند و تا فعلا ارزیابی ها نشان میدن که نیازمندی های ارشدی که مردم دارن غذا هست، دسترسی به آب آشامیدنی پاک هست، سرپناه و همچنان خدمات صحی از جمله نیازمندی های اصلی هستند که مردم فعلا نیاز دارن و ما متحد به این هستیم تا همراه با مردم در شرایط بحرانی همکار باشیم.
مننه جناب صدیقی صاحب. گرزو بیرت جناب سیلاب صاحب تا. سیلاب صاحب، د ارتیاو یادونه وشوله، اما دغه ارتیاو د پوره کولو او د مرستو درسولو په برخه کې یو څه ستونزې هم شته چې په دې برخه کې یو څه شکایتونه هم راغلي دي. مثلا د ایران سفیر په دې وروستیو کې ویلي دي چې د مرستو درسولو په برخه کې وخت ضایع کیږي، د خلکو ژغورل ته دونه پام نه کیږي، بلکې ډیر وخت په هماهنګیو او همغږیو باندې ضایع کیږي. ولی دغه امانګی تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نه دی رامنځته کړی.
ځینې موضوعات داسې یو دم پیش سي او د امارات اسلامي ډېره تجربه په دې موضوعاتو په دېو کې نه لري. ولې بیا هم د زرهاو کسانو ژوند ژغورل کېږي؟ که تاسو ستاسې همکار هلته ما ولیدې، په ډېرو ځایو کې مې ولیدې، د ستاسو همکار چې راپور یې په دې موضوع باندې جوړوي هغه خپل ولیدله، تاسو به هم دا ویډیو لیدلی وي چې داسې چې هېڅ توقع نه کوي، هېڅ فکر نه کوي یو طوفان راشي، یو ویرونکی طوفان دې راشي او هغه دې په زرهاو جریب مځکه د منځ څخه ویسي، په سلهاو کسان دې په زرهاو کورونه دې د منځ څخه ویسي، په فلسهاو کسان دې شهیدان دي او په سلهاو کسان دې زخمیان دي. نو دا قابل د پیشبینی نه و. یو بل خبره دا ده چې رئیس الوزراء مرسیال ملا برادر خون خپل د کمیټې په راس کې دی، موږ نن مجلس سره درلود دی، خپل ملا برادر خون او د اقتصاد وزارت موین و رئیس امید پرایا و د مرستیال والی صاحب و رئیس عبی عدلی و د علمای و شورا رئیس و بیا یو بله کمیتا ده چې هغه د ارتباطاتو کمیتا ده. تقریبا هماهنګي تر ډېره حده پورې وجود لري، ولی تر اوسه پورې هیڅ نړیوالې موسسې او یا هم هیوادونو تر اوسه پورې خپل مرستې نه دي رسولي. مرستې چې شوي دي خیرو خیرخوا تجاران، ملي تجاران دي او خپله هم د امارات اسلامي دي. اخیری معلومات چې زما سره سره تقریبا تر 5000 خیمې پورې برابرې شوي دي چې تقریبا نارسیده و بغلان ولایت دي، او د دوا او غم خوړل سوي دي. د اوبو ډیر دغه دي مشکل دي چې ډیرو کسانو نه پاتې اوبه چښلې وي، د نسناس په ناروغي باندې اخته سي او د اوبو د مخنیوي لپاره چې کومه ډیر ولاړه دواوي ډیر انتقال سره مختلفو کلیو ته او سیلاب زپورته ولی د دې چې دی په وست په برخه کې ضرورت نشته د دې دې په هر برخه کې ضرورت لري.
خبرم دغه چې سیلاب راغله او د سیلابونو له کبله تقریبا نیمایي بغلان ته زیان رسیدل او خلک زیانمن شوي دي. تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه، لنی کمرغه تاسو په دې تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې وای او په دولت کې مقرر کړه د مقننه کوه کې تاسو وای او پویږي چې حکومت والی همدل تازمویل کیږي، د حکومت ولې جوهر هم دلته معلومیږي چې په یو ولایت کې ستونزه رامنځته شي او ورته رسیدګي وشي. د ډیجیټل په اثر کې په هر بل نړۍ کې چې کله طوفان راځي، حتی د سونامي وړاندوینه کیږي، دغل تک کس توپان راځي په موبایل کې میسج راځي چې په دغه ولایت په دغه ساحه کې په دغه ځی کې بارونه ورختونه ډیر زیاتې متوجه اوسېږي دا کارخونه کې دا واشن اسې اداره موجوده ده ماشينونه واتمن موجودي اما سیستم تر اوسه پورې داسې نه دی ارشوي چې خلک لزینو شان نه خبري او زلزلہ ممکن مسئله فرق لري اما د هوا وړاندوینه خو ډیر اسانه چاره ده ولې دې چې توجه نه ده شوی
یو څه لږ انصاف ولرو د ټول نړۍ په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې په افغانستان کې و موږ په هغه وخت کې ومه په افغانستان کې خپل کومکونه مکوله بیا هم په هغه وخت کې حکومت بیا هم نسوی کولای چې ودغه سپیس پر وخت باندې رسیدګي وکړي او یا مخنیوي کوي ته بیا پاتونه دي په افغانستان تر اوسه پر لاهغه ځای ته نه دی رسیدلی چې دا مخنیوي کوي تاسو چې هلته وګوري خسارات تاسو هلته وګوري او دلته تلفات ورسره مقایسه کوي بيخي مو هیڅ قابل د باور نه دی الحمدلله نسبت تر خسارات او مالی خسارات او ځاني خسارات الحمدلله کم وته ډیر کم لرو البته بيخي واش البته هیڅ فکر نه کیږي چې پر دغه ځای باندې د کلی او دلته د مکتب او دلته د جمعات او یا دلته د باغ او یا دلته د زراعتیم ځکه او البته ارڅه د بینه څخه د یعنی داسې مخفل درکم وس په ډیرو ولایتو کې سیلابونه او په غزنی کې سیلابونه موږ ولیدل پروس کال ورهم کال په خوشي ولسوالۍ کې سیلاب هم ولې په درکم باندې نه و خلکو کورونه یو چې دات کورونه نړول او په دار کم باندې چې بيخه د بيخه څخه وکړي په دار کم توپه او دا چې لابونه مخبل هم نه ولیدلې او نه مې هم اوریدلې او ته دومره غټه کټه ډبره د غرو څخه را وکړي وی چې زه فکر کوم چې د نن په عصري زمانہ کې به فکر کوم چې دا ماشينري نه چې دا ډبري پورته کې
مننه سلاح
صاحب نه دی او سم افغانستان دا چې یو ځای ته نه دی سر رسیدلې
سلاح صاحب تشکر
الله جرم مديرات ولا د ډیرو خلکو ژوند وژغورسو
بله شما درست میگین جناب سلاح صاحب اما صدیقی صاحب ارقام مختلف راه شد امیه لازم ارقام مختلف شد شما
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید
شنونده و بیننده عزیز شما شنونده و بیننده برنامه روک و راست سپین خبر هستیم دو مهمان ارجمند داریم که در مورد نحوه کمک رسانی در ولایت بغلان صحبت میکنن جناب آقای سلاب نماینده سابق پارلمان و همچنان جناب عبدالخالق صدیقی امان کننده ارتباطات کمیته نجات بین المللی با ما هستن صدیقی صاحب پس اگر دوباره بیایم سر آقای سلاب گفتن که مقامات هم حضور دارن اونجا بسیار یعنی حضور مقامات تنها نمیتونه مشکلات حل کنه ولی منابع کمکی و امداد است که شما گفتین غذا اولین چیزی است که مردم به او ضرورت داره شما در چی موانعی دارین برای رسیدن و یا رسانیدن به کمک ها در افغانستان در مناطقی که سیلاب زده هستند غیر از این که باید شما هماهنگی کنیم با دیگه مؤسسات کمک کننده
تشکر من قبلا یادآوری کردم که خراب شدن و یا هم صدمه رسیدن به راه‌های ارتباطی و همچنان به پل‌های ارتباطی و سرک‌ها یکی از عواملی بوده که تا فعلا اکثریت ادارات بشردوستانه نتارستن که به عصری وقت کمک‌ها را داشته باشند و موانعی که بسیار میشه که سر شما تاکید بکنیم، نیازها بسیار زیاد هستند. شما میفهمین که 32 ولایت افغانستان در جریان بیشتر از یک ماه گذشته صدمه های بسیار شدیدی دیدن که 10 الی 11 می ماه میشه که از ولایت بغلان و ولایت های تخار و همچنان بدخشان یادآوری بکنیم. و منابع در دست محدود هست، قسمی که شما هم در جریان هستین، بنابر این مدیریت این منابع بی کمک زرگک به یک اندازه هم چالشزا میتونه باشه. و دفتر IRC و یا هم کمیته بین المللی نجات در بیشتر از 13 ولایت افغانستان کار میکنن که بغلان فعلا جز ولایت هایی بودن که قبلا ما در اینجا حضور فیزیکی نداشتیم، ولی خوشبختانه به خاطر از اینکه ما بتانیم دست مردم در این شرایط بگیریم، ما هم به صورت داوطلبانه حاضر شدیم که بریم در ولایت بغلان و به مردم کمک ها را داشته باشیم. چالش های عمده را که ما میشه که روش صحبت بکنیم، خب هماهنگی در سطح نهادهای مختلف موجود هست، ادارات بشردوستانه و همکارای دیگه که دخیل در این پروسه هستن هماهنگی دارن، ولی هماهنگی وقتگیر است و مسائل هست که باعث میشه که کم هماهنگی ها کنتر پیش برن. ولی خوشبختانه که ما تانستیم به اسرع وقت در ولایت هایی که ما حضور داریم در بین افتاد
همین صحبت اشواره میجه قطع کردم. شکایت را که شما غیر مستقیم به او اشاره کردین، سفیر ایران مستقیم به او اشاره کرده و گفته که بجای نجات مردم در بغلان اکثر وقت ضایع میشه روی هماهنگی ها. یعنی امی آدرسی که اونجا مشکل است و نویت مشکل چی است، چرا این هماهنگی کند شده، دلایلش چی است، خواسته ادارات کمک های بشری چیست و خواسته حکومت طالبان چیست، چرا این هماهنگی دچار مشکل است؟
ما در هماهنگی دچار مشکل نبودیم با هیچ نهادی و یا هم هیچ طرفی که دخیل در پروسه امدادرسانی هستند. ما قبلا اشاره کردم که ما به صورت داوطلبانه در بغلان حاضر شدیم که همکاری بکنیم، همجوار روان کردیم به ولایت بغلان و ما مشکلات خاصی را در هماهنگی نداریم، چون تیم ما هم امروز هم در ساحه هستند و به صورت بسیار خوب و موفقانه اونا کار میکنن و ما در حدود 1000 خانواده را ما بررسی کردیم و به زودترین فرصت کمک های نقدی و کمک هایی که بالاخره بعدا میشه که تعیین شوند ما سرشان صحبت بکنیم، ما هم دادرسانی میکنیم. خوشبختانه کمیته بین المللی نجات به موقع رسیدگی کرد. ما در ولایت دیگه میشه که در ولایت های مختلف مانند لغمان و ولایت های هرات و دیگر ولایت ها را به صورت نمونه بر شما یادآوری بکنیم که ما تانستیم در جریان 48 الی 72 ساعت با تمام هماهنگی ها و همچنان کمک ها به مستفیدین خود رسیدگی کنیم و همکاری داشته باشیم.
دیر زیاد مننه کام صدیقی صاحب. جناب سیلاب صاحب، تاسی وضعیت دست تشریح که چه تقریبا نیمایی بغلان تروبو لندده او زرگونه خلق به کورشی ویدی مرستو ترتیه لری، پختنه دا پیدا کهی چه دونه کلی چه ورانشی ویدی، دونه سیما چه زپل شوی ده، خلق سرپناه للاس ور کرده، زای نلری، خیمه هم کمی دی او روختیه ایستونزی هم شده، دوی چه ری و سیگی چونه خلق هم دوست به سرپناه دی پا بغلان که؟
دقیقا کمی مشتن ندیره معلوم، خو تعداد ډیر زیات دی د مختلفو ادارات د خواڅه بررسی کیږي، ولې مشتنګار نن او پرون پر دې باندې و چې دغه بررسی و څنګه ته دی بایومټریک سیستم مو ورته په حال کې ټول کورن دی بایومټریک سی او جی پی اس دی سی چې ټول کارونه یو ځای وسی، دا هیڅ نیوی چې وسی یو سروي وسی دغه تخورسه به جی پی اس کوي، بیا دغه تخورسه دغه کې خوشبختانه دا وړاندیزم زموږ د ومنل شو. هلته رښتیا هم لکه تاسو چې مخکې مهرباني وکړه، هلته خلک خیمې ته ضرورت لري، هلته خلک غذایي مواد، هلته خلک د څښلو اوبو ته ضرورت لري، هلته خلک بسترې ته ضرورت لري، هلته د اغوستلو دپاره کالو ته ضرورت لري. یعنی د که ماشوم دی هم هغه یوه جوړه کالي ورسره پاته سوې ده، که ځوان دی، که سپینږری دی، که سپینسارې ده، که پیغله ده، هر څوک چې دی پکته هغه یوه جوړه کالي ورسره پاته سوې دي. دوی هر یو چې موږ د دوی څخه پوښتنې کوو، پکته هغه یوه جوړه کالي چې و چا خپل ماشوم را اخیستی دی پغیش کی چا خپل ورور چا خپل زوی درکړی دی پکا تا لوړی ساهو ته کوشش وکړی دی چې لوړ ساهو غونډی ته وخیږي ترڅو دغه سیلاب څخه په امان کې پاتې شي. نور داسې حالت راغلی دی چې په دغه ار کور باندې لکه چې دا سیلاب اوبه ورننوتلی دي، لکه یو څوک چې دغه کور صفا کوي دا ټول شانې را ټول کړي دي، د ځانه سره ایستلي دي. دا فقط اوس هغه وتاکو کې خټې پاتې دي، په ځینې وتاکو کې او ځینې کورونه بیا سل په سل کې بیخي د دغه څخه وتلي دي، بیخي د بیخي څخه کښلي دي.
جناب سیلاب صاحب، جناب سیلاب صاحب،
دردونکي زورونکي او کړهونکي دي چې موږ ته سبات
دغه 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 جناب صدیقی صاحب د آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوال کمیټې د مرستو یادونه وکړه، او تاسو هم د هغو خیرو شخصیتونو په ډله کې هستئ چې مرسته مو دنګله ده او تلیا ست یل تم مرستې مرسولې دي. په دې منځ کې ممکن د بغلان خلک، ممکن ډېر افغانان هم دا اوس انتظار وسی چې پوه شي چې د طالبانو پلان څه ده. دوی ملا برادر چې راغی بغلان ته له کومې طرحې سره، له کوم پلان سره راغی، د څه وویل؟
اول خو په اول قدم کې دوی په اول ورځ کې، زه په اول ورځ کې نه وم، په دوم ورځ سار په دماشام شپاتې رسېو سار وختې د ملا اذانونو مرزان و دغه ته بغلان ته ورورسوي. دوی اول هغه کسان هغه جسدونه و چې هغه شپخانې ته انتقال شوي وو، او هغه کسان چې زخمیان و هغه تداوي درسي وو، او بل هغه کسان چې ژوندي پاتې وو هغه امن ساحو ته انتقال کړي وو، ځینې مکتبو ته انتقال شوي وو، ځینې خپل د دوستانو کورو ته تللي وو. او دا خدای یو حالت و چې د موټرانو کار کوي، انسانانو د ژوند غورول لپاره کوشش کوي، هلیکاپټر تیاری هم وي، هغه هم کوشش کوي. اول دواره د وضعیت د کنټرول په خاطر باندې هڅه کېدله. په دوم ورځ باندې ډوډۍ شروع شوله، چې هره ورځ اوس 15,000 شپږ نه پورته د حکومت لخوا څخه ډوډۍ برابر کیږي او توزیع کیږي په مختلفو ساحو کې. اوس بستری او کمپلان او خیمی دي پر دیو باندې کار سره روان دی.
بله،
ولې په داسې حالت کې دي چې ټول ژوند د صفر څخه شروع کوي. مخکې دا ورورو ویل چې د کتابو ویل چې ماهنګي وجود نه لري، ځنه پوهېږم چې ماهنګي څه شته وایي. هر خیریه، هر تاجر چې راغلی دی، هر خیریه موسسه چې راغلی ده، که داخلي وي که بهرنی وي، دته سکیورټي ورکول کېږي، امنیتي کسان ورته ورکول کېږي، که موټر نه لري موټر ورته ورکول کېږي، د سایې ځای ته رسول کېږي، په د کومکو په توضیح کې مرسته کومک ورته کېږي. ټول امکانات د محلي ادارې د ده په اختیار کې ورکول کېږي، او هیڅ نوه مداخله هم کمیته یا د یو نه خود قدر کې مداخله کمیټه د مرستو په ویش کې نه لري.
بله، تشکر ډیر زیاته مننه.
خپل نه دی لیدلی چې
مونږ د پدې اړه
د
صدیقې صاحب خبرګون او نظر واخلو. سیلاب صاحب ډیر زیاته مننه کوم ستاسو له توضیحات څخه. درنو دوستانو، اوس یو لنډه د ماخلو او بیرته بحث ته دوام ورکړو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
شنوند عزیز، ممنون از اینکه بیننده و شنونده برنامه روکراس هستین. اسپین خبری جناب صدیق صاحب، اختلاف نظر در چیزایی که شما گفتین و چیزایی که سیلاب صاحب میگن در مورد هماهنگی مؤسسات در رسانیدن کمک ها، شما چگونه میتونین کم کاری داشته باشین؟
فکر کنم چه تکنیکی ستونزه ده عزیزاده صاحب ممکن درانو دوستان روز فکر کنم چه تکنیکی ستونزه حل شده ده. صدیقی صاحب من سر شتا پروگرام که مهربانی.
بله، صدیقی صاحب، در مورد هماهنگی شما اختلاف چیزی که شما بیان کردیم و چیزی که سیلاب صاحب گفتن تفاوت داره. آقای سیلاب میگه هماهنگی مکمل وجود داره، در حالی که شما گفتین که باز مشکلات در هماهنگی برای بین کمک های امداد رسان در رسانیدن کمک وجود داره. شما تفاوت نظر از کدام جهت ناشی میشه؟
اجازه بدین که من اول همین موضوع را اصلاح بسازم. و قبلا ما مفصلا اشاره کردیم که ما با هماهنگی بسیار خوب با تمام ادارات هستیم. من فکر میکنم شاید برداشتی که شده باشه برعکس بوده، ولی ما قبلا اشاره کردیم که کمیته بین المللی نجات در هماهنگی بسیار خوب با تمام نهادهای زیدخل در ساحه موجود است و کار میکنه و ما در قسمت هماهنگی مشکل نداریم. البته ما از مشکلاتی که یادآوری کردم، از مشکلات کمبود بودجه و یا هم کسر بودجوی بودن که اخیراً اکثریت ادارات بشردوستانه به شمول کمیته بین المللی نجات به دست پنجه نرم میکنن. در ضمن زی ما اشاره کردم بر خراب بودن راه‌های مواصلاتی و صعب العبور بودن راه‌ها و همچنان مناطقی که در بسیار جاهای صعب العبور قرار دارن. هدف ما از بودن مشکلات ای هستند، به خاطر که تا زمانی که ما در ساحات مربوطه میرسیم کمی وقت ضایع میشه، قسمی که قبلا هم شما و همچنان سیلاب صاحب اشاره کردن. ولی در مجموع هماهنگی ما با تمام نهادهای زیدخل بسیار به صورت خوب پیش میره و یکی از مواردی بودن که ما تانستیم در بسیاری ولایات جز اولین کسایی باشیم که در ساحه رسیدگی کردیم و کمک‌های خود را به مردم رساندیم.
تشکر.
مننه سیلاب صاحب. اوس وخت کې د خلکو هغه اساسي اړتیا روغتیایی مرستې دی. دبليو ایچ او نن ویل چې دوی یو څه طبي مرستې رسولې دي، اما د بغلان ولس وایي چې دا کافي نه دي. بله مسله چې هغه د ممکن د خلکو په ذهن کې وګرځي هغه دا ده چې کبیا سیلاب راځي، کبیا بارانونه کیږي، د دې لپاره دغه دویم پلان چې شه ده په دې اړه باندې د ملا برادر د سفر پر مهال خبرې وشوې که بل استراري حالت راځي څه به وشي؟
تاسو پوهیږئ چې زه د امارات اسلامي ویان نه یم او ځینې موضوعات پورې اړه نه لري چې زه باید جواب ورکړم. مونته هغه شی چې زموږ ویره و اندېښنه پر دغه باندې دی که خدای نه خاصه په بل ولایت کې راسي موږ به څه امادګي ورته لرو.
زموږ تاسو اندېښنه سره ورته د سیلاب صاحب زه پوهیږم چې تاسو په نظام کې کار نه کوئ، اما د هغه خیر کس په توګه چې په بغلان کې حضور لري اولته د اړوندو حکومتي او یا سیمه ایزو چارواکو سره وینې نو هرومرو یو څه اوري دا غوینه. هغه شان چې تاسو هلته اوري ممکن خبري اعلان پیپوي نشي ځکه چې اطلاعات تر رسنسه یو ډېر لوی ستونزه ده چې موږ سره مخامخ یو. مهرباني څه چې تاسو اوریدلی د ماغه به مو وورو.
زه به ډېر ځلې شي درته وایم، یعنی چې ما وړاندیز ورته کړی دی چې د دغه موضوع د مدیریت په خاطر باندې او دغه کړل دلیل نه دی ورته ورسي. هلته چې هر څوک یو مثبت نظر ولري د بهبود په خاطر باندې، د اوضاع د کنټرول په خاطر باندې او د ژغورلو په خاطر باندې ځای باندې اقدام ورته کېږي. موږ پر راتلونکي باندې بحث نه دی کړی، موږ پر آل باندې بحث ټول دغه مجلسونه مو پر آل باندې دي چې څه رقم کولای شو چې دوی ته روغتیایي خدمات ورورسو، دوی ته خیمه ورورسو، دوی ته نقدي پیسې ورورسو. دوی ته غذایی مواد ورته ور ورسو دوی ته د اوسېدو ځای برابر کړو او د خدای مکړه د نورو تلفاتو شاید ونه اوسېږو. نو په راتلونکي نه په موږ پورې اړه لري او نه هم اوس وخت شته چې موږ په راتلونکي باندې بحث او دا نه زما وظیفه او مسؤلیت او مکلفیت دی چې زه دوی سره په
اما د یوې اندېښنې په توګه سیلاب صاحب د یوې اندېښنې په توګه چې تاسې ورته اشاره وکړه چې دا تاسو ته یوه اندېښنه ده که دغسې ورښتونه دوام ولري ممکن بغلان بیا د داسې یوې پیښې شاهد وي چې بیا به یې کابو کول ډېر سخت وي. اما په هر مجلس کې چې په دغسې مسایلو کې یي نو هرومرو یو څه تعقیبي پلانونه او پروګرامونه هم ورته سنجول کیږي. په دې برخه کې ستاسو وړاندې څه ده مهرباني سر؟
افغانستان اوس تر اوسه پرې هغه پوښتګۍ ته نه دی رسېدلی چې د دغه رقم موضوعاتو دپاره چې پیښېږي دغه رقم دردونکي ځورونکي او کړونکي واقعات پیښېږي دوی دې عملا هغه ساحې ته ولاړ سي او موضوع دې مدیریت کړي او ولې هغه خپل هغه امکانات چې اوس د پیلن دپاره د افغانستان حکومت ته د هغو څخه استفاده کیږي تاسو وګورئ په دې کې به یوازې د افغانستان حکومت راسي چې یو څه لږ انصاف وکړو. ښه دا اقلیمي بدلون د کوم ځای څخه را شروع دی؟ آیا هغه کسانو چې د دغه اقلیمي بدلون سبب شوي دي مخ په وده هیوادونه صنعتي هیوادونه هغه د افغانستان سره څه وکړله؟ هغه په دغه حالت کې څه وکړله؟ کومک یې ورسره وکړي بغیر د یو دغه څخه ماسې او غمشریکي څخه ماسې او بلې څه سر کړي دي؟ موږ د چا څخه فقر او خیرات نه غواړو. دا د دوی مسؤلیت او مکلفیت دی. او
سیلاب صاحب انصاف انصاف دغه دی چې څلوېښت میلیونه ډالر په هفته کې رسیږي بشري ټولنو ته د ملګرو ملتونو سازمانونو ته په هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رسیږي. دا پیسې د افغانستان د ولس لپاره دي. دغه پیسې که د هر ادرس نه راځي په همدغسې حالاتو کې ترنه استفاده کیږي. اوس نه غواړو چې سره مقایسه کړو چې تېر څه وشول او اوس څه کیږي. اوس نظام د طالبانو سره ده. د خلکو توقع او تمه دا ده چې په دغسې حالاتو کې ورته پروګرام او برنامه او پلان موجودی. اوس دغه اندېښنه چې اوس ما سره شته چې سبا ته خدای مکړه په بغلان کې بیا ورته یو پیښه کیږي د راتلونکي لپاره څه کیږي په دې اړه تاسو سره اندېښنه شته نور سره اندېښنه شته. آیا دغه فرصت دی که نه دی چې موږ پی بحث وکړو؟
کله مخه ساسو خبره پر ځای باندې د ویر و اندېښنه زموږ سره هم شته. ولې ما خپل پر دې مورد باندې چې په راتلونکي کې څه باید وسي ځکه چې موږ اوس په داسې یو حالت کې یو چې ټوله فکر تمرکز مو پر دې باندې دی چې څه رقم ماشومان د تلفاتو څخه وژغورو، څه رقم دوی ته ډوډۍ او اوبه ورورسېږي، څه رقم دوی ته د ژوند ضروریات ورته برابر کړو او د دوی مشکلات یو څه لږ راکم کړو. موږ ټوله هڅه په دې برخه کې ده. داخلي موسسات هم راځي زموږ مجلسونه ورسره یې او کارت خارجي مو ساتم راځي موږ ورته اته تر دغه اندازې باندې دومره پروتوکول ورته ورکی دا خارجي پرون تقریبا حدود کې یو لاس دولس موټر یو ان موټران راغله لاله تر ورسېدل تقریبا درې څلور موټر یوازې د دوی د سکیورټي لپاره ورسره و. یعنی دا د شامه هنګي او د شپر دغه په خاطر باندې دی چې البته دوی ته هیڅ نه و روحی و ذهنی دغه نو
یاو جان تشکر
چې هغه د برسي د پاره او د اکایکو د پاره او د ضرورتو د معلومول د پاره چې چشته اجل ضرورت دی دغه د پاره دغه هم مخنیوي نه و هغه راغله لته خپل برسي وکړه هرته په خپل سترګو په دیو باندې ولیدله. ولې دغه په خاطر باندې یوازې بغلان نه دی ټول افغانستان دغه رقم دی ټول افغانستان کې په افغانستان په هر سیمه کې چې وتیر کال خوشی ولسوالی کې وو په تیر کال په غزنی ولایت کې وو هم آمادگی وجود نه درلود بل په غزنی په زوګر ولایت په خوشی ولسوالی کې وو هم دغه رقم پیښه وسوله خوشبختانه تلفات لږ وو په هغه ځای کې. نو ځینې په نورو ولایت کې دا اوس په روزګان کې یوازې خو دلته نو په روزګان کې په بدخشان کې په غور کې په غور کې په ننګرهار کې په دې ټول ولایتونو کې
سره مننه سلام
سره شکر سلام سره یو طبيب
بحث کوو نور بحث هم کوو سیلاب سره.
بله تشکر جناب سیخ صاحب، ما یک سوال در مورد مسئله پیشگیری داشتم. سیستم اطلاع رسانی یکی از موارد بسیار بسیار مهم در این مواقع است، چه سیلاب باشه چه زلزله باشه، آفات طبیعی در مجموع. شما چگونه ای را تنظیم میکنین به مردم؟ مثلا بارش های پیش بینی که میشه، چطور شما در انتقال مردم که حال صدمه دیدن، شما مصروف همزمان مصروف عزیزین، ولی همزمان ایران فکر کردین سرش، پلان دارین که اگر بارش های بیشتری رخ بده و مردم زیادتر بی خانمان شوند، اونا رو چطور وقایع میکنین؟
تشکر. فعلا هم در حدود بیشتر از 10,000 خانه ها به صورت کامل و یا هم به صورت نسبی تخریب شدند که اینا هم خودش رقم بسیار کلان است. ولی در قسمت وقایع و هم در قسمت آگاهی دهی، ما میخوایم که اشاره را بکنم که اخیرا ما با دیگر نهادهای امدادرسان در هماهنگی با نهادهای مربوطه البته پلان هایی را داریم و پلان هایی را اتخاذ کردیم که اگر در آینده وضعیت ازی کرده بحرانی تر میشه و یا هم شاهد سیلاب های دیگر می باشیم که چی کار را باید روی دست داشته باشیم. خوشبختانه کمیته بین المللی نجات پلان جامعی را بر خود داریم که آمادگی کامل داریم که در صورتی که اگر باز هم شاهد چونین سیلاب ها و همچنین باران های شدید می باشیم چگونه بتانیم که برسیم. و یکی از موفقیت های ما هم همی بودن، قسمی که من قبلا اشاره کردم، داشتن یک پلان خوب باعث شدن که ما با وجود ولایت هایی
که شما سیدی که جزئیات پلان شما چیست؟ چیست پلانی؟ پلان چی است؟ دی پلان چی را گنجاندید شما؟
اختصاص دادن تیم ها بر ولایت هایی که متضرر هستند و آماده کردن تیم های حمایتی، البته یکی از جمله پلان های بسیار مهم هستند که ما دیگه داریم. و در ضمن زو اختصاص دادن بودجه ها به این رقم یک شرایط خاص وقتگیر است که خوشبختانه ما پیش از پیش سرزی کار میکنیم تا ما بدانیم کاملا از هر بود آماده باشیم که تا در موردی که چنین حادثات رخ میده وقت بیشتر ما در قسمت مسائل هماهنگی و یا هم در قسمت مسائل اداری نگذارانیم و بیایم در ساحه عمل بکنیم. چون یکی از پلان هایی که ما داشتیم، خوشبختانه ما از چندین ولایت مربوطه که تیم های کافی داشتیم و یا هم تیم های رزرو داشتیم، اونا را ما تانستیم که دیروز تمامشان را به ولایت بغلان برسانیم. اونا فعلا همی لحظه هم در داخل ساحه همکارای ما هستن و کار میکنن. این جزء پلان های خوبی است که ما داریم و در آینده هم ما آمادگی کامل داریم که در صورتی که چنین حادثات پیش میایه ما بتانیم در کنار مردم باشیم.
تشکر. سوال های دیگه هم هست، حالا میریم به یک وقفه، باز دوباره خدمت شما میایم.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
درنو لیدون کو اوریدون کو استاسول ملتیاس خډیر ډیر زیات مننه کوم. تاسو د بغلان د پیښې په اړه زموږ بحث اوري، په دې بحث کې دوه قدرمن میلمانه را سره دي چې دواړه بغلان ته تللی او د بغلان د حالاتونو خبر دي، جناب سید احمد سیلاب صاحب او عبد الخالق صدیقی. سیلاب صاحب، پښتنه بیرته تاسو ته راځي کوم. رو رو موږ د پروګرام اخري شیبو ته رسیدو او غواړو په دې باندې پوه شو چې دغه راتلونکي ګامونه څه دي، څومره وخت به ونیسي چې دغه ځپل شوي سیمې به بیرته عادي حالت ته وګرځي او د دغو سیمو د خلکو لپاره د کورونو د بندبست، آیا په دې باندې څه فکر شوی ده چې دغه ماموریت به څونه وخت ونیسي؟
ما خپله شخصا رئیس الوزراء د مرستیال ښاغلي ملا برادر اخوند سره ما خپله په مجلس کې دا خبره شریکه کړله. ورته مې وویل اوس خو اوضاع الحمدلله مدیریت شوی دی، دا د مرستې را روانې دي، یعنی د تلفاتو اندېښنه نشته چې نور د تلفات زیات شي. فقط هغه کسان چې ځینی د صدونه چې ورکی دي په هغه باندې دغه په مندل کې کار شروع دی او نور د مشکلاتو د کمیدلو او د ژوند په بیبوت باندې با شروع دی ولیکه د دې وڅنګه دا چې وسی چې وزارت شهرسازی ته تاسو ہدایت وکړي مدامې وړاندیز ورته په د مجلس کې چې کدا چې وسی چې وزارت شهرسازی یو طرح جوړ کړي دغه کورون د پاره مثلا یو میمنخانه وی یو وتاک یو واشپتخانه یو وسلخانه او تشناب دا داری کورنۍ د پاره بیا مې ته بل خبر مې دا وته وکړل چې التخام مواد مفتی ریګل تستا شګل تستا غټ دبري ال تستا نو مصرفم دونه پکات سیخو کانګریټ واړي یو دم دغه کې په دستي خپل سکرټر ته دغه وکی چې انا عجل دغه وکی یاداش واخه نو البته چې ارته دغه یو ډې تکړه ځوان ته د ملادرادر خون سره ناسو هر چا چې به نظر ورته ورکوي هغه ځوان به هغه نظر به سلی کړي دا د منالری چې دوی دې ته ژمن دي چې وزارت کنټرول سي او د یو چا نظر ته احترام لري چې زایلری چې مننه واستای د ثانه استاینه وته بل خبره چې تاسو مخکې څو ځله تکرار کړل چې د راتلونکي د پاره پلان تاسو وګوري افغانستان د نور نړۍ سره هیڅ نه مقایسه کیږي په افغانستان کې ډیره د سیمې چې ټلیفون پیژنې لانا دا خلک ټلیفون پیژنې وس په نور نړۍ کې چې میسجونه ورته ورځي او د خطر زنګ ورته ورځي او یا پر مطبوعاتو باندې ورته د خبري هغه هر شي ته د ژوند ټولو سهولتو ته لاسرسی لري نو په افغانستان کې خو تاسو پوهیږئ دا وس پوهیږئ چې زه د کوم ځای په تر کوم حالت کې زه ساتره خبرې کوم با وجود دې چې واده مو کړی و چې زه به کوشش وکم چې تصویري مصیبه ولرو لیکن د امکاناتو د نشوند چې دلته نیټ یو دم ضعیف سو په خطر باندې مو په ټلیفون باندې د دې مصیبت سره کو او د بغلان د ستونزو پر حال او پر اکایکو باندې بحث سره کو یو لوړ ساحه ته تللم او په لوړ ساحه کې
ولانی ما استاد سره کومه مننه سیلاب صاحب د پروګرام وخت کم پاتې ده هرو مرو په بل پروګرام کې زه ته په دې برخه کې یو څه مفصل بحث کوو اما ډیر ډیر زیاته مننه کوم اجازه صاحب یو دغه وخت لرو سید خسر ته فرصت ورکوم
سید خسر په پلان کوتاه مدت شما سر صحبت کردین مصروف هستین اندخان پلان بعدی شما چی است برای جلوگیری از تلفات بیشتر شما تذکر دادین پیشتر سر ارقام گپ نمیزنیم برای اینکه شما حال مصروف ازی هستین که کمک برسانین و وقایع و پیشگیری را شما صحبت کردین پلان کوتاه مدت شما چی است یکی خود گفتین که نجات است بعد از او چگونه
پلانا در مجموع کوتاه مدت و دراز مدت است قسمی که من قبلا هم اشاره کردم مردم فعلا بر کوتاه مدت به غذا خانه سرپناه آب آشامیدنی خدمات صحی عاجل ضرورت دارند ولی پلان های دراز مدتی هستند که مردم دوباره باید سرپا استاد شوند اکثریت مردم منابع عاید خود از زمین های زراعتی خود و مال های کونا داشتن حیواناتی که داشتن منابع عایدشان بودند اونا را از دست دادند و دقیقاً به یک حالت بحرانی دیگه میرن فقر و بیچاره گیره بیشتر می سازن و مردم نمیدانند که بالاخره منابع عاید خود را تامین بکنند. پلان های دراز مدتی هستند که در کنار مردم ما باشیم زمینه های کاری و پروژه های حمایتی انکشافی را ما داشته باشیم تا مردم بتانند که با این حالت بسیار خوب بس بید.
ممنون نظر دو مهمان برنامه جناب عبدالخالق سلقی هم همان کننده ارتباطات کمیته نجات بین المللی و جناب سیلاب سباز به سابق پارلمان افغانستان شنوندگان و بینندگان عزیز همونطور که در آغاز گفتیم روی موضوع هوشداری های از پیشگیری کردن حوادث بعدی گزارش همکار ما محمد احمدی تهیه کرده که او را با هم یک جای میبینیم
بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان ولایت بغلان بیشترین آسیب را از جاری شدن سیلاب‌های اخیر متحمل شده است، طوری که 12,000 منزل مسکونی تخریب و ویران شده است. این اداره گزارش داده است که این رویداد طبیعی در بغلان حداقل 80,000 نفر را متاثر کرده که نیمی از سیلاب زدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. نجیب آقا فهیم وزیر پیشین امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مردم در مناطقی که احتمال جاری شدن سیلاب است باید آمادگی و تدابیر قبلی را داشته باشند و با مشاهده هر گونه احتمال بارانهای شدید وارد عمل شوند.
چیز قابل انتقال است، چیزهای سبک قابل انتقال است، باید نشانی بکنن، آماده بگیرن، آماده بسازن با خود. در ضمنش در داخل خانوادهشان کیا آسیب پذیر هستند؟ به عنوان مثال سیلاب اخیر بغلان بیشترین تلفات اطفال داشتن، کودکا داشتن و خانما داشتن، به عنوان به خاطر از اینکه اینا معمولا آسیب پذیر هستن، اینا به حمایت ضرورت دارن، اینا به راهنمایی ضرورت دارن، به کمک ضرورت دارن.
نجیب الله سرید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست میگوید که مردم در مناطقی که احتمال بارانهای شدید میرود باید تخلیه وسایل ضروریشان را اولویت بندی کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در چندین ولایت دیگر افغانستان به شمول کابل هشدار داده است. اما متخصصین آب و امور حوادث طبیعی میگویند که اعلان هشدار باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلان کلی و غیر مؤثر است. وزیر پیشین امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مردم میتوانند با استفاده از روش‌های سنتی مشاهده ابرها و پیش‌بینی‌های کلی قبلی در برابر حوادث احتمالی آمادگی بگیرند.
در محلی که زندگی میکنند نشانه‌های سیلاب را باید در محل خود باید ببینند. چرا سیلاب‌ها به صورت عموم دورهای برگشت دارن، دورهای برگشت کوتاه مدت دارن و دراز مدت دارن. به عنوان مثال دوره برگشت کوتاه مدت یک سیلاب میتونه 5 سال باشه، حتی 3 سال باشه، 10 سال باشه، 20 سال باشه، 50 سال، 100 سال باشه. بر ترتیب در یک دره یا در یک منطقه که سیلابی در گذشته ها جاری شده باشه، او منطقه به صورت بالقوه مستعد سرازیر شدن سیلاب های بعدی آمه است.
این متخصصین همچنین به خطراتی مثل شیوع بیماری و ملوث شدن آب و محصولات زراعتی بعد از جاری شدن سیلاب اشاره می کند.
آب چوها کثیف میشه، آبای کارزا کثیف میشه، آب دریا بدون از اون کثیف میشه و چیز دیگه که هست فراورده های زراعتی هم در واقع سیلابی کثیف میشن. بنان مهم است که از فراورده های زراعتی مثلا از ترکاری که در هنوز در شاید زمین باقی مانده باشه استفاده نشه و از آب خوبیخی استفاده باید نشه به تنها به شرطی که آب جوش داده شه و بعد استفاده شه.
برنامه جهانی غذا از مسئول شد.
شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. بسیار ممنون و قدردانی از شما میکنم که بیننده و شنونده ما بودین. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. از شما ما خداحافظی میگیرم.
درنو دوستانو، زه هم په خپل وار لته ټول څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د دې خبرونه ملتیا مو کړله، هڅه مو کړله چې په دې خبرونه کې د بغلان د پیخي په زیانونو او د مرستو د رسولو په بهیر کې د شته ستونزو جاج واخلو او په دې برخه کې د پروګرام دوه ملمنو په مفصله توګه مونږ سره بحث وکړو. که غواړئ چې د بغلان د پیخ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د امریکا غاګ پاتې خبرونو ته غوږ ونیسئ او یا هم د امریکا غاګ پښتو ویبپاڼې او دری ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. تر بلې خبرونې پورې اللهم شکر،
خداحافظ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه. ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
ذبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې.